د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخیم د 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم له 2 څخه تر 3 بجو په دې غړې کې تاسو بیلابل ریپورتون لرو مطبوعاتي کتنې دراورو او په نړیوالو حالاتو باندې مو هم خبرو خلک څنګه چې تاسو معلومه ده د غړې په اخره کې به تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام هم دراورو دا غي اوریدل هم مهروی او هیله دا چې تر اخره پورې را سره پات شي اول به نجیب امیر درته خبر دوم
ستړي مشه په مکړه د خبرنو سرټکو ته په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان مړه کړي دي په بغلان کې د واده په یو محفل کې په ډزو کې شل کسان وژل شوي او ترکیه وایي د داعش پر ضد د دوی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو د ډیر شو زیات کسان له منځه وړي دي د مشال لډیو خبریال د پاکستان د سرکاري خبري اژانس ای پی پی په حواله وایي چې په چترال کې سیلابونو د 300 زرو نه زیات خلک بې ځایه کړي دي په چترال کې د سیلابونو نه متاثره شوي خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بند دي او حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه دي کړې د چترال یو اوسیدونکي فرمان علي چې میرمن هم په سیلاب کې لمن
خوراک بس دا گوانڈیاں مونگلا رکھے گورنمنٹ طرف نہ مونگلا حص نہ
بلخوا د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ای ایس پی آر نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په چترال کې د سیلابونو د اوبو څخه 90 کسان چې په کې 40 سیلانیان هم شامل دي ژغورل دي د فاټه د پولیو د مخنیوي اداره وایي په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخت کال د ګزارن ډیر کم کیسونه راجستر شوي دي د خیبر ایجنسۍ د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر وزیر اکبر نن مشال لډیو ته وویل چې په نوموړې ایجنسۍ کې په 2014 کال کې شپږاویا کیسونه مخې ته راغلي خو د سخت کال په اړه داسې وویل
په 2014 کې د مونږ سره شپږاویا کیسونه او اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي دا د حکومت او د پولیټیکل اډمنستریشن او د هیلث ډپارټمنټ په مهنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده
ډاکټر وزیر اکبر وایي په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو له وجې د پولیو کیسونه کم شوي دي په پاکستان کې پولیس وایي پرون په اسلام آباد کې وسلوالو د امریکا د سفارت خانې یو ځایي کارکوونکی وژلی دی د وژل شوي کس نوم اقبال بیک ښودل شوی او د امریکا په سفارت خانه کې د مخدرو موادو ضد څانګې کې کارکوونکی و پولیسو ویلي چې نوموړی پرون سهار وختي وسلوالو په جینان سیمه کې په خپل کور کې په ډزو ویشتی دی د چارواکو په وینا د دې وژنې د وجوهاتو په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې په کې غلا فرقې زی وژنې او سخت دریزی کېده شي اقبال بیگ شیا اسماعیلی فرقې سره تعلق درلودلو وسلوالو په تیر مئی میاشت کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلی فرقې شاوخوا 50 کسان وژلي وو د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي د بغلان والي جاوید بشارت وایي پرون ناوخته په واده کې د ګډون کوونکو دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زوی په وژلو شو او ژوبلو کې اکثره د واده میلمانه دي د پولیسو یو ځایي مشر ګلستان کاسانی وایي د دواړو ډلو ترمنځ پخوانی تربګنی وه دی وایي ډزې وروسته لاغې پیل شوې چې د ولایتي پولیسو یو خپلوان د واده په محفل کې وژل شو د سرپل سیمایي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د کوهستانات ولسوالۍ د قلاشر سیمې سقوط کړی دی د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم مشال لډیو ته وویل قلاشهر د دوو سیمایزو قوماندانانو ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو له وجې سقوط وکړ نوموړي وویل له دغو قوماندانانو څخه یو حسن نومیږي چې وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی د سرپل چارواکي وایي چې اوس هم د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په چهارچا سیمه کې شدید نښته روانه ده دوی خبرداری ورکوي که چیرې دا سیمه د وسلوالو تر کنټرول لاندې راشي نو د کوهستاناتو ولسوالۍ به هم سقوط وکړي طالبانو بیا ویلي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس له دوی سره یوځای شوي دي تاسو له مشال لاړو خبرونه اورئ. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلول شي. د ترکی ورسپانو نن د احمد داود اوغلو په حواله ویلي دی ترکی چې خپل ځواک په مؤثره توګه کارولی شي شتون یې په شام، عراق او په ټوله سیمه کې لوبه بدلولی شي. حریت ورسپانه د داود اوغلو په حواله زیاتوي چې نورو ریاستونو ته پکار ده چې خپل دریسته بیا کتنه وکړي. نوموړی زیاته کړې ده چې شام ته د ځمکني پوځیانو د لیږلو هیڅ اراده نه لري. ناټو وایي د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د ملیشو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې هوایي حملې پیل کړي. ناټو په یو بیان کې ویلي د ترکیې په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې شامل د ټولو 28 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سغدریزۍ، ترهګرۍ او فرقه‌ایز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. نوموړي زیاته کړه چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسالې نشي هوارولی. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د شوي تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمه ایزه دوره ده. د ایران د اټومي تړون په اړه په خلیجي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران ګاونډي هیوادونه ویره لري چې تهران اټومي تړون به په سیمه کې د شیعهګانو په مشرۍ د ایران اثر زیات کړي. دوی په ایران دا تور هم لګوي چې دغه هیواد په نورو هیوادونو لکه عراق، شام، لبنان، یمن او بحرین کې مداخلت کوي. دا تر دې مهاله د مشالې خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ بیا د ریاض موسی خیل نه ورو.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې لسټیا پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 45 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 158 روپې 50 پیسې او 158 روپې 50 پیسې. یو یورو په 112 روپې او 112 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 45 پیسې او په 20 روپې 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپے لس پیسے. یو افغانے په یو روپے اویا پیسے او یو روپے درې اویا پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 291 غستی کیږي او 288 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د بنو، پېښور او کوټه په ګډون د ملک په اکثره برخو کې باران وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 18 درجه، پېښور او بنو کې 34 او 35 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورئ. په چترال کې بارانونو او سیلابونو ګڼ خلک وژلي او ډېر کورونه وران کړي دي. ځایي اوسیدونکي د مرستو غوښتنه کوي.
یو تمبو مونږ لا کړی دی، څوک تپوس هم نه دی کړی دی. تاسو څه خوري، څه وڅکي، هیڅ نشته.
د خبر ایجنسی چارواکي وایي د حکومتي هلو ځلو وروسته اوس دغلته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ او وایرس کم شوی دی.
په 2014 کې د مونږ سره شپږ اویا کیسونه وو، اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي.
په تاریخ پاڼه پروګرام کې بعد د خیبر پښتونخوا تخبای ته ځو.
تقریبا عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو که انټرنیټ لرئ نو زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. لومبی ریپورت ته ورځو. د خبر پښتونخوا په چترال کې لیبی هفته ډېرې مودې راهیسې روانو بارانونو او سیلابونو له دیرشو ډېر خلک وژلي دي. چارواکي وایي چې دې سیلابونو کې په سلګونه کورنۍ ویجاړ شوي دي چې له وجې په زرګونو کورنۍ بېکوره شوي دي. په داسې حال کې چې خلک د مرستو غوښتنه کوي، د خبر پښتونخوا چارواکو دوه ورځې وړاندې وویل چې مرکزي حکومت ورته دې لړکې ضروري پیسې نه دي ورکړي. احمد الله نور تفصیل درته وایي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د 14 نیټې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د بشکال د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور مردان چارسدې ملاکن ډیویژن هزاره ډیویژن کوهاټ بنو او ډیره اسماعیل خان نه علاوه په قبایلي سیمو اسلام آباد پنجاب سند او بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې به د دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې دریای کابل کې د نوخار په مقام د منځنی درجه سیلاب دی او د نورو بارانونو له وجې به په دریای سند کې د اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
دریا کابل کې پرون لږې اوبه تیزې شوې وې، هغه اوس بیا دوباره کمې شوې دي او دې وخت کې تقریبا 1,29,000 کیوسک چې هغه روانې دي، دې ته درمیانی درجه فلډ وایي. دریا سند چې دی هغه باندې ګدو بیراج باندې دې وخت کې آلریډي 3,00,000 هغه روانې دي او 3 درجه سیلاب هغه کې روان دی. دریا سند یو بل فلډ چې دی هغه جنریټ کالا باغ مانی چاہیے دے وقت کے سلور نیم لاکھ اوبر وانی دی اور دا بچے لاکھ پورے آئندہ 24 گھنٹوں کے وہ رسی اور بیا بدا چشمے تم دا شان رسی.
دا آفتونو سرا دا مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے کمیونیکیشن افسر ارباب وقاص مشال ریڈیو تو ویل چې دا خیبر پختونخوا هغه ضلع چې پکې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، انتظامیه ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خلک دې محفوظ سیمو ته منتقل کړي.
د پی ڈی ایم اے سٹاف او ڈی سی او ای سی موږ ټول خپل هم ټول علاقو وزیټو کو الدم الرٹ جاری کړ. ڈسٹرکٹ انتظامیہ تم جدا ہوئے چې دا سونه د سندونو بغار د حکم خلق دی نو دی فی الحال د ازینه خالی کی سایت ته دی شي. ریسکیو 1122 والا ټول په های الرٹ مان دی دی، ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرٹ مان دی دی، ټول چې دا غوی نو مخه سره کوئک ریسپانس واغی والا ور کوي. زمونږ د پی ڈی ایم ای چې کوم ریلیف فنڈ دی کنه هغه زمونږ کال سر ڈسٹرکٹ انتظامیہ سره وی
دی. وی پښتنه په جواب کې ارباب وقاص وویل چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره ډېر شونه اوړېدلې ده او ادارې په سیمه کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
چترال کې کوم ریلیف اکټیویټیز دي هغه زموږ خب دغه کې روان دي. پی ڈی ایم ای چې زموږ کوم سونه د سټاف دی، ډی جی خپل آلته وو، سیکرټری آلته وو، ټول زموږ آلته وو او ټول سرګرمیانې هلته خب زبردست روان دي. خو بل یو مسله ورسره دا ده چې ورسره هلته بارانونه نور هم لا شروع دي، ډېر کافي بارانونه دي سایډ ته.
د یادونې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دورې پر مهال د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی وو. دا د هم یاد وي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د چترال دورې پر مهال ویلي وو چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې. د چترال د سیلابونو اړوند درته د خلکو خبرې هم دراورو. د چترال خلک وایي سره له دې چې په سلګونو کورونه وران شوي دي، حکومتي مرستې د نش برابرې دي. په همدې حال کې د چترال په مختلفو سیمو کې سیلابونو ځینې پلونه وړي دي او لارې خرابې کړې دي چې له کبله خلک له یوه ځایه بل ته په تګ راتګ کې مشکلات لري. زموږ همکار غلام غوث چې د سیلاب ځپلو سیمو کتو او له هغه ځایه د رپورټونو جوړولو لپاره چترال ته ورغلی و، د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي. دا به واورو.
زما نام فرمان علی ده. اچانک سیلاب راغی، چراغ خلک شور سلو چه تاسو تخته دلتا چراغ مونگ اغا ما شمان و سلو کورنا زما کور والا ما بار و سلو بیا آلتا یو غویا و اغا کلا اولو تا تلی ده مونگ تا پتا نو چه اغا آلتا تلی ده دی علیکان ما تا شور سلو چه اغا مور چرتا ده ما و چه مور ما بار سلو ده اغا بس خبر چرتا لارو بس اغا سیلاب چراغ اغا یو غم نه یو تحصیل دار سب راقه برون چراغ ایسه چل جا مونگ آقا چا آقا دفان کرده تا ناسه مونگ آقا چا یا مونگ دا اخل دخو کو بیا با تاثر خبر کو آقا اینا پاس یو هم کاس ندر آقلی بیا دی تامبول گلی دا چی دا تامبو آقا لوار که باس نور سه حس نشته دی یو تامبو مونگ لرا کرده دا
سایی نکاری یو تامبو کتا سو سم را خلا پوشه دی
مونگ چا کو مونگ باسان رو کالا آخو دیم و دیل تا سو مونگ دا رول کور که بودکه گو زنانات اگر پاس کرونا چسی آئیتا اوزے کے گی گوانڈیانو کور کے خوراک بس دا گاونڈیان مونگ ڈارا کے گورنمنٹ طرف نہ مونگ ڈا حص نہ ملا چوک تپوس ہم نے کر دے تاسو خوری اس کی چوک تپوس ہم نے دیکھو حص نشتا
مانو حضرت علی بیگ دے گرین لاش دے اسی دن کے 1957 کی دس سیلاب راغلی مخ کی اور جدل تھا وہ سڑے رسی رسی تھا کہ ماں سار چترال نہ روان شي مخام دم دل تا نسی جار سی دی غلار پلے زی پزی دا گاڑی بدلی تاسو پخپلم چترال نہ رالو دل تا لار تاسو پخپل ولی دو وسه تکلیف مند دل تا رسی حکومت دا درخواست دی کی جا روٹ مونږ ته کولاو کی
زمانہ مقبر دے زی تور خونا روان ما سر سلور بچی لسی ولس گنده وشو مون با روان دے نه گاڑی می ملوی کی لالا بندی ټول دے قران دا تور خونا دے زی پوری پورا لار خراب دے
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو شرکیږي په دې کې تاسو د مشال مرکه په د 13 غړې کې اوریدله او په دې غړې کې په اخر کې تاسو د تاریخ پاڼه وړاندې کی اوس تاسو یو بل رپورت درورو په داسال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت په ملک د پېښور بنو او ټانک په ګډون 12 ضلع د پولیو د وایرس په حواله حساسي ګرځولې دي د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې دغلته د پولیو پیخی کمی شوی دی د دوی په خبره په 2015 کال کې یوازې 15 پولیو کیسونه مخې ته راغلي تیر کال د دې رنځ د ناروغانو شمیر دغلته شپږ اویا و چارواکي وایي د دې وجه په سیمه کې د امنیتي حالت ښه کیدل او پرله پسې پولیو کمپاینونه کیدل دي روغتیایي چارواکي همداراز زیاتوي چې پر ډیورنډ کرښه تورخم کې هم د تلونکو راتلونکو خلکو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو ځانګړی انتظام کړی دی فرهاد شینواری نور تفصیل درته وایي
د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په کیسونو کې کمی راغلی دی دوی وایي چې په باډه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او دوی د خیبر ایجنسۍ په هره برخه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسولی شي په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې د مونږ سره شپږ کې سنو اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کې سنو دي دا د حکومت او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر شیرخان وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د موثره کمپین له وجې په لنډي کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی
لنډي کوتل کې په 2014 کې هم کیس نه و اوس په 2015 کې هم کیس نشته دی مونږ د تورخم بورډر چې کوم دی کنه هغې د پاره چې کوم دی کنه ډېر زیات پروګرس په دې شکل کې کړی چې هغه په سټاف باندې چې کوم دی کنه پورا دی په مانیټرنګ لیول باندې چې کوم دی کنه ایجنسی سرجن د طرف نه فل فلج سپورټ ورته ملاو دی
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تروسه خواوشا اته ماشومان ګزرن وهلي دي خو بیا په ټول پاکستان کې تروسه دغه شمېره نه ویشته رسېدلې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا فین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو تونو تا کینی تونو تا خپل پلا و غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. اوس تاسو د وزیرستان څخه رپورټ دراورو. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د وزیرستان د سپینوام بې کوره شوي خلک که څه هم واپس خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو مشکلات یې نه دي کم شوي. دوی وایي حکومت ورته هغه سهولتونه نه دي برابر کړي د کومو چې یې ورسره وعده کړې وه. د سپینوام خلک له پوځ هم شکایت کوي چې په خبره یې ځینې بندیزونه یې پې لګولي دي. سیلاب مسعود نور حال لري.
د قطبی وزیرستان سپینوام قبایلیون ویایي چې د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه بې کوره کېدلو یو کال نه د وروسته سپینوام ته بېرته رالېږدولی شوي یو، خو دلته مشکلات زیات سهولتونه بېخي نشته دی. حتی چې خپلو کورونو ته په خپله مرضي نه ورتلی نه ځنې وتلی شو. د سیمې یو اوسېدونکی جسیم الله دا مشکلات په دا رنګ بیانوي. فضل الله ویایي چې سپینوام ته راغلي او نیم سوه قبایلیون د ای ټی ایم کارډ په ذریعې د نقد کلدارو د ملاتړ نه لا بې برخې پاتې دي. منتظر وزیر دا قبایلیون ته ورپیش نور مشکلات داسې وشایي. په دغه بارې کښې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر سره تماس ونیوه، هغوی داسې ځواب وکړ.
زه کوم ته دیم چې د کیم تسلی نه باندې دا مراحت باندې میز لګیا دي، کوشش دا کوي چې هغه ډېر مالیم کښې چې بند کړي دو او ویلې بند کړي دو او د کیم ځینه خلاصي تحصیل سپینوام او تحصیل څخه دغه د مدت پر ادا شي لکه دوه میزو په سپینوام باندې د ټول قوم سره جرګه کړي په غځې کښې د میزو چې کوم بریګډیر دی هغه سره میز دغه خبره کړي.
دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او پوځي چارواکي دي د میژ مشکلات سم او بنیادي سهولتونه دې زر کې راورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پېښور انتظامی چارواکي وایي چې دغه هوټلونو او رستورانتونو مالکان یې نیولي چې خلکو یې له خوراکه شکایت کوو. پر دې خلکو تور دی چې خلکو ته یې سم صحي خواړه نه ورکول او خوراک یې د معیار او قانون مطابق نه و. په دې کې د پېښور د پرل کانټینینټل هوټل په شان مشهور او لوی هوټلونه شامل دي. شبیر جان پې رپورټ رالیږلی.
دا پېښور ضلع انتظامی مشر یا ډپټي کمشنر ریاض مسعود د ولس په شکایتو تېرو څو ورځو راسې د ښار په غټو غټو هوټلونو او دوکانونو چاپې وهلې او دغې هوټلونو او دوکانونو کې د خوراک سیزونه غیر معیاري کېدو له وجې د دغې ځایونو مشران نیولې او پرې غټې غټې جرمانې هم لګولې دي. دا چې دا کمې کمې هوټلې دي، څه د دوی جرم او څه جرمانې پرې لګولې شوې دي، نو د پېښور د ډپټي کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې باب له وویل. بلخوا دغه هوټلونو او دوکانونو د اتحادیې مشر خالد ایوب چې انتظامیه سره په دې لړ کې کامیاب مذاکرات کړي دي، وایي چې دوی حکومت ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کې به یو هوټل یا دوکان هم غیر معیاري خوراکونه نه خرڅوي او دوی به حکومت سره په دې لړ کې پوره مرسته کوي.
موږ غواړو چې حکومت هر یو کار کوي،
بلخوا ضلع انتظامیہ وائی چیز پر ہر ہفتہ پٹول لو وڑو ہوٹلوں کے دغا چاپی وہ لکھے گی اور ددی دا خوراکنو اور دہاغ دا معیار با پورا پورا قطن کی گی ضلع انتظامیہ دا اولس تا شکایت لپارا دا موبائل میسج سروس شروع کرو چپی اولس کولی شی چی ڈی سی پی اولی کی او 833 نمبر تے ورولی گی او چی سو ہم شکایت توی حقا دے ورطا پکی اولی کی او دا کاروائی ہم پا داغ میسجونو دا شکایتون لگول پا بنیاد شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلنڈو سپو 2013 پنزل لزرا 3 پیٹ پنزل لزرا 5 پیٹ او دا انٹرنیٹ للارے پا مشال ریڈیو .com باندے صفا اور
اردن کو مشال ریڈیو اور د پاکستان سینیٹ سیکرٹریٹ وائی د سینیٹ د چیئرمین لخوا د ولسی مسلو اور د حل لپاره جوړ کړی شکایتونو مرکز د پبلک پیټیشن سیل کې تر دې دمه له 1500 څخه زیات درخواستونه ورغلي چې په کې شلو باندې په ایوان کې بحث شوی دی. ریاض مساخیل په رپورټ لري.
د سینیټ چیئرمین میا رضا ربانی د اولسی مسلو او شکایاتو اوریدو او د هغې د حل لپاره په سینیټ کې د پبلک پیټیشن سیل په نوم یو شکایتي مرکز جوړ کړی دی چېرته چې د ټول ملک خلک کولی شي خپل درخواستونه او شکایتونه راولیږي. د سینیټ سیکرټریټ یو چارواکي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې تیرو دوو میاشتو کې دغه مرکز ته د 1500 نه زیات درخواستونه راغلي دي چې پکې شلو باندې په ایوان کې بحث وشو او 170 درخواستونه مختلفو کمیټو ته لیږل شوي دي. راز 350 نه زیات درخواستونه د اوریدو جوګه نه وو او هغه خارج کړی شوی دی. د دغه شکایتي مرکز د کار او طریقې کار په اړه مشال ریډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر محمد عثمان کاکړ نه تاسو کو نو دوی
عام خلک چې دي خپل درخواست خپل شکایت خپل ستونزه چې ده دا سینیټ ته براستی او سینیټ بیا پر هغه باندې غور کوي او بیا به دا متعلقه محکمې ته استوي. بیا به د متعلقه محکمې وزیري یا د هغه سکرټریانې د هغه اهلکارانې هغه به راغواړي یا سټینډین کمیټي چې دی هغه افسران هم راغواړي یا مسوال کوي چا درخواست کړی د مشکل دی دا هم راغواړي. سورو دا مسله ده دا مستور نه ده.
آیا قبایلي ولس کولی شي د دې اسانې نه ګټه پورته کړي؟ په دې هکله مو د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا محمد صالح شانه تپوسو کو ندوی قبایلی سیمه هم د پاکستان برخه ده او د نور ملک د خلکو په سیر قبایل هم د حق لري چې د مرکز ته درخواستونه راولېږي.
زمونږ د بقې دا ده چې قبایلی سیمه خلکو وو ده پراته دي اوس پر دې ته د قبایلی سیمه نه داسې قابل ذکر شکایت نه جراغلي چې پاره باندې بحث وشي. نو دا زمونږ خپل غفلت ده، قبایلو غفلت کوي چې قبایل د خپل حقوقو نه چلولای شي، د خپل حقوقو لپاره چرته आवाज رسولی شي. بس خو خپل ته یو بادشاہی هر چا جوړه کړې ده. اوس ټولو قبایلو ته اختیار حاصل شوی دی چې قبایل په خپل د حکومت طرف چې کوم مشکلات دوی ته ورځي، د پولیټیکل د طرف نه، د فاټا سیکټر د طرف نه دوی ته څه شکایت وي هغه دې رالیږي او په دې باندې په سلو کې کولا او بحث کړي.
دې شکایتي مرکز ته د درخواست لیږلو څه طریقه ده؟ په دې اړه مو بیا هم د سینیټر محمد عثمان کاکړ نه تاسو کو نو دوی
یو ساده درخواست باندې څوک مثال ریاض خان زه د خیبر پښتونخوا د فلاني کلی یم زما دا مسته د مثال او وبلا کې موږ کلی ته ترانسفارم نه راکې یا په بل ځای کې چې دې موږ ته امن امان کې چې دې په ډرل دغه د خواز د زیات وبونه دي یا په سکول کې دا مسله د مشکل دی یا د سیټ په ځای کې موږ دا مشکل ده. هر مهمه کې مثال ساده درخواست دې کې خپل نوم او د پلان نوم خپل د ډرس او فټه او مثال ټلیفون نمبر دا او په سینټ کې چې ټیټ کې جمع کې یو طریقه ده. نو بیا دا د سینټ خپل ایمیل دی، ویب سایټ دی، داغه
پذریان چې چیرې هر چیرې په خیبر پښتونخوا کې دی، پښتون بلوچ شریف صوبه بلوچستان کې دی، په فاټا کې دی، دا سینیټ پر ویب سایټ او پر ایمیل باندې راستوري
دي. د ذکر دا چې دا شکایتي مرکز د روان کال په اپریل میاشت کې جوړ کړل شوی دی او د دې کې هر هغه عوامي مسله راپورته کیدی شي چې په کوم عدالت کې د اوریدو جوګه نه وي او یا پرې متعلقه محکمه کاروایی نه کوي.
اوریدونکو د ریاض موساخیل رپورټ مورید د خبرونې نیمایي کې او راځي له نجیب امیر د خبرونو لنډیز وور.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو د ډیرشو زیات کسان له منځه وړي او د 300 زرو نه زیات خلک یې بې کوره کړي دي. خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بندې دي او حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر وزیر اکبر وایي په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیسو په د پولیو په کیسونو کې 83% کمی راغلی. نوموړی وایي تیر کال دغلته د پولیو شپږ اویا کیسونه څارل شوي وو، خو دا ځل تر دې مهاله یوازې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د اسلام آباد پولیس وایي د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیک نومېدلو. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یوه محفل کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زویو په وژلو شوو ژوبلو کې اکثر یې د واده میلمانه دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف دا څرګندونې په کویت کې کړې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایټمي پروګرام په سر د شوي تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړۍ سیمه ییزه دوره ده.
نجیب امیر درته لنډ خبرونه ویل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واره اوس به زمونږ همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نننۍ ځینو ورځپاڼو د ادارو غټي کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه او قومي سلامتی او امورو مشیر سرتاج عزیز سخلی لیکي چې پاکستان په ایران لګول شوي پابندیانو د خاتمې نه فائده اوچتولو خواهشمند دی او هیله لري چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکملېدو نه پس به د توانایي ښکار د علاقې ته ګیس راځي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم مشیر چې د کم امید اظهار کړی دی نو دا حقیقت کې بدلېدی شي، خو شرط دا دی چې د دې لپاره پوره خلوص سره کار وکړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین معاهده د پخوا راسي را روان ده، خو د ایران د خمینی انقلاب او بیا د ایران جوهری پروګرام مسلې له وجې د منصوبه سرته ونه رسیده. ادارې په وینا اوس چې ایران خپل اړخ ته 1300 کیلومتره پایپ لاین مکمل کړی دی نو پاکستان له هم توندې سره خپل اړخ ته کار کول پکار دي. ادارې لیکي د دې ترڅنګ پاکستان چیمبر اف کامرس په شمول نورې ذمېوار ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره آزادانه تجارت لپاره دي تجارتي لارې کلاو کړی شي او په برامداتو د پابندي هم لرې کړی شي چې ملکي معیشت کې مثبت بدلون راشي. ادارې اخیره کې لیکي په ایران لګول شوي زیاتې پابندیانې به د سخت کال اخیره پورې ختم شي او د دې نه زیات نه زیات فایده اوچتولو لپاره پاکستان نه د اوس نه تیاریانې کول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن د کال 2013 انتخاباتو عدالتي کمیشن رپورټ نه پس یو غیر رسمي اجلاس کړی دی چې پکې د رپورټ جاج اخیستی شوی دی. ادارې وایي الیکشن کمیشن هم عدالتي کمیشن ته د تحقیقاتو په وخت خپل موقف وړاندې کړی وو د څه نه پس چې رپورټ مخې ته راغلو، خو د دې باوجود الیکشن کمیشن د رپورټ جاج اخلي نو دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا الیکشن کمیشن به دا رپورټ چیلنج کولی شي او یا دا چې د کومو مسلو د رپورټ کې ذکر شوی دی هغه به دی قبول کړي او که نه. ادارې په وینا کې الیکشن کمیشن دا قبلوي نو په الیکشن کمیشن لازمي کې چې کوم خلک د بد انتظامۍ کې ککړ وو د هغې خلاف د کاروایي وکړی شي. ادارې وایي الیکشن کمیشن د دې جایزې نه پس په کومه نتیجه رسېدلی دی دا خو به رد عمل نه پس معلومیږي، خو فوري توګه باندې دا هم ضروري پکار ده چې په الیکشن کمیشن کې کومې انتظامي مسلې راغلي وي د هغې لپاره د تجویزونه وړاندې کړي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې سند او پنجاب صوبه کې کېدونکي مقامي انتخاباتو لپاره د مخکې نه دا انتظامي مسلې لرې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د وایس آف امریکا د انګریزي څانګې لیکلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو هم کېدای شي په پاکستان کې ترسره شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي دي چې د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې شامل دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
د وایس آف امریکا د انګریزي څانګه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. وی وی د یو پاکستانی چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د میډیا سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دا خبرې به په چین کې ترسره کیږي، خو داسې نه ده. هغه وایي د سولې د خبرو دویم دور به هم د جولای په 1 په پاکستان کې وي. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې افغان چارواکي او د سولې د شورا غړو په دې تیرو ورځو کې دا اویل تمه ده چې د دغه خبرو کوربه دا وار چینایي حکومت وي. دغه پاکستاني چارواکي دا هم وایي باید د خبرو په دغه عمل کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځول شي او زیاتوي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه ممکنه ده ډېر زر خپل نظر هم وړاندې کړي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره نیخ په نیغه خبرې کوي. د خبرو لومړی پړاو د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې ترسره شو. په دغه وخت امریکایي او چینایي چارواکي هم موجود وو. بلخوا د افغان ولسمشر یو بیان سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته ویلي لا هم د راروانو خبرو لپاره په ځای او حکومتي ډلې خبرې روانې دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د رپورټ تر مخه د پاکستان په دغو دریو ښارونو کې آلودګي او ګندګي زیاته ده. دغه سروې په 14 ښارونو کې شوې چې پکې کراچۍ په 5 نمبر، پېښور په 6 او پینډۍ په 5 نمبر خیچن ښارونه دي او هوا یې آلوده ده. په دغه سروې کې د ښارونو هوا او د صفایي حالت ته کتل شوي دي او ښایي چې د دغه ښارونو په هوا کې داسې مواد شته چې د پېپړو د ناروغۍ سبب جوړیږي. دغه سروې په 90 هیوادونو کې شوې ده او پاکستان کې په هوا کې تر ټولو زیات خچنوالی معلوم شوی دی. ډبلیو ایچ او وایي په هوا کې د ګندګۍ او خیرنوالي سره د سا، پیپړو او د زړه ناروغۍ زیاتیږي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د تاریخ پاڼه پروګرام ته ستاسو ګوروسته نشر کوو. نیو ټایم ورځپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او د لادرکه شو کسانو خپلوان وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په بندیخانو کې یو شمیر کسان مړه شوي دي. یوازې د ورځپاڼې په وینا په سوات کې تیر کال 1 کال د 50 کسانو مړي د پاکستان د امنیتي ځواکونو له جیلونو خپلو سیمو ته ورول شوي دي. د دې مقالې مهم ټکي درته انیس اجمل وایي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي سم د وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو د نیاز بیبي زوی اصغر محمد له وسلوالو سره د اړیکو په تور ونیولو. د مقالې تر مخه د شاوخوا 13 میاشتو پورې نیاز بیبي ته د خپل زوی په اړه هیڅ معلومات نه ورکړل شوي، خو بیا یوه ورځ ورته د ټلیفون په ذریعه ویلي شو چې د کوارډ جیل ته راشه خو چاتال مه وایه. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي نیاز بیبي په جیل کې له خپل زوی سره ولیدل او هلته یې اصغر ته ډاډ ورکړل چې ډېر زر به خپل کور ته بېرته راشي. خو د مقالې تر مخه د دې عرصه یو
میاشت رستو نیاز بی بی تا یو چارواکی د ټلیفون په ذریعہ خبر ورکړه چې زوی دې مړ دې راشه او دغه مړی یوسا. نیویارک ټایمز لیکي اصغر محمد پاغه لسګونه قیدیانو کې یو و چې په تیر یو نیم کال کې د پاکستان په جیلونو کې مړه شوی دی. په راپور کې راغلی د پخوانیو قیدیانو د هغوی د خپلوانو د بشري حقونو د څارونکو په وینا دغه قیدیان د تشدد او لوګې سره مخ دي او له قانونه بالا په دار زړول کیږي. مقاله لیکي په پاکستان کې د لا درکه شوو کسانو خپلوانو په پېښور های کورټ کې 2000 کیسونه جمع کړي دي چې دا شان د خپلو لا درکه شوو کسانو په اړه ورته معلومات ترلاسه شي. روزپاڼه لیکي د امریکا حکومت پاکستان ته ترهګرې پرسې د عملیاتو لپاره د هیلیکاپټرو او د لیزر ګایډډ هیل فایر توغندیو په مت کې د یو ارب ډالره د ورکولو منصوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې پاکستانی پوست ته یې خبرداری ورکړې ده چې د بشري حقونو د سرغړونو په بدل کې په راتلونکي کې په پوځي مرستو بندیزونه لګیدلی شي. په سوات کې یو خبریال فیاض ظفر نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې تیر کال د شاوخوا 8 کسانو سخت کال د جون تر 2 نیټې پورې 500 مړي له بېلابېلو جیلونو څخه خپلو کورونو ته راوړل شوي دي. په سوات کې ګڼو ښځو یوه احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده او د مظاهرو او د عدالتي کارروایانو په ذریعه د خپلو لادرکه شوو کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د دې احتجاجي ډلې مشر جان سبا په یوې مرکه کې ویلي دي چې د خپلو ورک شوي خاوند لپاره ډېرې هڅې کړې دي، اره دروازه یې ټکولې ده خو تر اوسه یې چا هم آواز نه دی اورېدلی.
پام کوه، خیال ور سره دی.
خبرونه او فریادونه
اخر ستو یې مانا
لیکه چې تیر دی نه بازی. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
بس. اوه هوی هوی خدر ته وای دی مې او جی پام کو.
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو پام کو خبرونه سبا اوریدل شي. خو اوس د بیبل خبرونه وخت دی د تاریخ پاڼه پروګرام اورو چې زموږ همکار خالد خان تاسو ته جوړي.
ګران اوریدونکو نن نخواوشا 2100 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا مردان خار نه 14 کیلومتره قطب اړخته د غرونو په منځ کې د بود مت د تعلیماتو او د عبادت لپاره چې کوم ودانې جوړ شوې وي هغه نن موږ د تخبه د کندراتو په نوم پیژنو او دغه لرغونی آثار د پاکستان هغه څو ځایونو کې شمار دي چې د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو په کار 1900 کې نړیوال لرغونی آثار یا ورسا ګرځولې دي. نن زموږ د پروګرام موضوع هم د تخبه کندرات دي او د تاریخ استادانو او لرغونی آثارو کارپوهانو سره د بحث پرانا کې به دا معلومات درکو چې دغه د کانو نه جوړ ودانې کله او د چا په وخت کې آباد شوې وي، بیلابیل وختونو کې د دې څه حیثیت او څنګه شال شو او بیا کله دغه کندرات یا آثار اوموندل شو او اوس یې سهال دی. دا ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو چې کله د سند صوبې مونجه دوړو او د پنجاب ټکسله کې زړې آبادې نړیوال لرغونی ورثه وګرځول نو د خیبر پښتونخوا مردان کې د بود مت دغه عبادت ځایونه او مدرسې ته هم دغه درجه په دې بنیاد ورکړه چې دا موږ ته د خپل وخت د انسان د جون جواک خوراک څخاک دود دستور د عبادت او زده کړې ځایونو سره سره د یو منصوبې لاندې د ودانې جوړولو نقشه وړاندې کوي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او څېړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تخبه په لرغونی آثارو ای گایډ ټو تخبه نومي کتاب هم لیکلی دی وایي چې د غونو په منځ کې د کانو دغه ودانې نه صرف د بود مت منونکو د عبادت ځایونه بلکې د خپل وخت یو لویه مدرسه یا پوهنتون هم او چرته چې به د لرې لرې نه خلک زده کړو دپاره راتلل او هم دغلته به اوسېدل.
دا تقریبا اول
یا دویم صدی مخی عیسی علیہ السلام نا سل یو نیم سل کال مخی دا آباد خدا کنٹینیوسلی آباد و آخری وقت پورے نو دیکھے بلا دغر آگلی جی تبدیلیں آگلی جی ٹائم سارا نو سائٹ دمرا امپارٹنٹ دے چھے آگئی ویشی یرا دا جولیاں آگئی ویشی جولیاں ٹیکس علاقے چھے کم دے نو دا یونیورسٹی وان جولیاں نا تک بھائی شل یو پشل دمرا لوئے دے
دا مہاراجا رنجیت سنگھ پا وقت کے داغ دا دربار یو فرانسیسی افسر جنرل کوٹ پکال اتلس وشپک دیرشم کے پا تخبیک کے دا دغے لرغونی آثارو نشاندہی اکڑا چھے بیارستو دا انگریزانو پا وقت کے کنستلے او کودایانے وشولے او دا دغه ځایا په ګنډ شمیر کې دا ګندارا د وخت بوتان سکې او نورې نښانې وموندل شوې چې دا پېښور مردان او لاهور میوزیم کې محفوظ شوې دي. دا پېښور میوزیم یو چارواکی او سیلنکار بخ محمد په دې کله وایي
اتلس سوه او شپږ دېرشم کې جنرل کوټ یو انګریز افیسر د دې ځای د خبای د سایټ ویزټ وکړو او دا هغه دریاب کا او دا هغه مینشن کړه. بیا څه ټایم پس په 1868 کی په اول ځل پدې کې کودای وشو. بیا پکې په 1872-74 کې پدې کې کودای وشو. خو د ټولنه غټ کودای او غټه سیړنه دا په کار پکې شروع شو په 1908-9-10-11 کې.
دا چې د غزه ته تخبه ولی ویل شي او دغه د تخبه آثار او کندرات په څومره علاقه پراته دي نو په ځواب کې بخ محمد وویل
خاص تخبه کې د غر د پاسه پروت دی او د دې رقبه 786 کانال او شپغتیا کانال د دې رقبه ده چې دا نوم د تخبه نوم دا د سنسکرت ژبه ټکی دی او د دې معنی ده واټر ریزروایر د اوبو ټینکی. نو د کورای دوران کې داسې دوه واټر ټینکی دی کې دریاب شوی دي چې د دغې دوه واټر ټینکو د دې د اوبو د حوزونو په وجه دې ته دا نوم ورکړی شوی دی.
پیښور پونتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی وایي چې د بود مت د عبادت ځایونه به اکثر د آبادۍ نه لرې پراتو چرته چې د دغه مذهب عالمان او شاګردان د عبادت کولو سره سره استوګنه هم کوله او د تخبه دغه د عبادت ځایونه نه صرف د خو شکلونه لرې په غر آباد وو بلکې دغلته د اوبو څکلو او لمبلو دپاره د اوبو یو چینه هم وه. ډاکټر نعیم قاضی وایي چې د عیسی علیه السلام دا پیدا وخت نه تقریبا سل کال وړاندې دا پارتین باچا ګونډو پیریس د وخت نه دغه ودانۍ آباد دي چې خورشتي رسم الخط کې د هغه د نوم یو کتبه هم میلاو شوې ده
او دا موږ ته یو کتبه میلاو شوې ده په کاڼي کې لیک میلاو شوې ده او خورشتي رسم الخط پایې کې د ګونډو فریس د دور حوالی میلاویږي. دا هغې نه دا پته لګي چې دا د دې ابتدا چې دا یا د دې کنډراتو تعمیر چې دی هغه د ګونډو فریز بادشاه چې کم د ګنداري یو ډیر مشهور بادشاه دا هغه په دور کې شوی دی.
خو بیا پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر او د فیدا الله سهرای فرزند ندا الله سهرای وای چې دا تخبه د بود مت آثار په ګندارا کې لومبنی محفوظ مدرسه یا د عبادت ځای چرته چې نه صرف د بود مت منونکي عالمان او شاګردان محفوظ وو بلکې د دوی سټوپا او نور عبادت سامان او ځایونه هم دا حملاورو نه پناه وو.
زیاتر د آرټ هیستورینز یا د آرکیټیکچر یا فن تعمیر سره چې کوم خلق تعلق لري نو هغه وی چې په ګندارا کې دا فورټیفاید مونیسکیز یا دا کله نوما کمی د غچی کم دی مدرسې چې کمی دی د بود مذهب والا هغه شروع شوی مې ځکه چې دلته نه اکثر حمله آور به تیریدل او هغه به په دې نور هندوستان طرف ته بچتل نه دل تر به تبایانی تبایی به وکلا او بیا مخ کی باغه طرف ته تل
تخبه کی د بود مت کمپلیکس یا ودانه د یو لوی سټوپا ویټیو سټوپا موناستری او خلوت خانو باندې مشتمل دی. چلوی سټوپا د ګندارا ترس کی جوړه ده چې درې اړخته چپل جوړ دی. دغه شان د موناستری ودانه کتب اړخته جوړه ده چې منس کې د اوبو یو لوی تالاب دی او غیر چاپیرتری وړې وړې کوټې پرتی دی او بیا د مانس یا بشکو د پارا خلوت خانه هم جوړی دی. ډاکټر نعیم قاضی وای چې په شروع کې دغلتا د ډوډۍ یا د خوراک په حول د پارا سه انتظام نو او مانس یا بشکو با د نږدې کلونا وظیفه یا خوراکونه راغونډول چې وخت به خوړل.
په شروع کې د دې چې کوم ادمانیسټری یعنی هاستل یعنی استوګنځای جوړ شي نو په دې کې اغي باقاعده تور باندې چې دې کچن چې دې یعنی باورچی خانه کنسپټ پکې نو بلکې چې کوم داغي بک شو یا مانکس تین دا به لاندې برا کوشلو او اغي به وظیفه غوښتل بیگینګ باول به کو تنه به کو لو بیا بلاړ ل خپل دغه کې به د یو ټیم غروټې به ال دکی خورل دویم وخت روټې به نه خورل.
خو بیا ډاکټر نعیم زیاتوی چې کله تخبیته د پهنتون درجه حاصل شوه او دغلته د استادانو او د کون کشمیره زیات شوه نو دغلته د ډوډۍ په خولو بند دوبس هم او شو
بیا د تخبای چې د یو یونیورسيټي درجم دی د دې هغه حیثیت کله کده د مونیسټي یا د سټوپا دغه چې د صرف د عبادت خانه نه وي په بعد کې د بیا کله ک د سکول حیثیت یا د کالج حیثیت یا د پوهنتون یو حیثیت دی اختیار کو نو پدې کې بیا د سټوډنټانو تعداد چې دی هغه هم سیوا شو نو دغه تعداد چې سیوا شو بیا د کلي نه د خوراک چې دی هغه راټولول چې د هغې سربدای نه پوره کېدو نو لحاظ هغې خپل بیا باورچی خانم جوړه کړل او پایې کې بیا پخلی هم شروع شو.
دا تخبه د کنډراتو په هکله د تاریخ کتابونه لیکي چې دا پارتین دور نه واخله تر شپږمه عیسوي صدۍ پورې د جون تیرولو او ودانۍ جوړولو یو ترتیب میلاویږي او د کنستلو او کودایانو په نتیجه کې د بیلابیل وختونو سکې او نور خانه هم ملو شوی دی.
اور د گوندو فریس نباد بیا د کوشان خاندان کوشان خاندان چې دینو داغي کله کمنګ تا دل کې کوجولا کټ فایسز داغي لومبنه بیا ویما تکتو ویما کټ فایسز او بیا کنیشکا کنیشکا اول چې دی یا کنیشکا وند ډیر یو لوی عظیم بادشاہ تیر شوی دی. په دې دور کې هم په تخبای په کندراتو کې چې دینو کله کا ډیر تعمیراتی کارونه شوی دی.
د غر د پاسه آباد دغه د تخبه کندرات یا آثار نن هم خپل زوړ حالت کې دي. کوزین سټوپا یا دیوالونه د کنستلو په وخت کې مات شوی یا اوران شوی چې روستو ډیر خولي انداز سره مرمت شوی دی. دا چې د مردان تخبه کې د بودمت لرغونی آثارو کې کوم قسم سټوپا جوړ شوی دی نو په ځواب کې پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی وایي
د سټوپا چې دنو دا کلکه د گوتم بودا غیره به په یو لوخی کې واچول هغه ته کله کار لیک کاسکیټ وي او هغه به ریلیک چمبر یو خاص ځای به پای کې به کې خو د لوچا چاپیرا میر پاسې د کانی یو دغه به ته جوړ کس ټوپه به جوړ کړل نو دې ته مونږ ریلیک ټوپا یا گریټ ټوپا وایو. یو ټوپا چې د ماډل ټوپا ماډل د ټوپې ماډل جوړ شوی آی کې ریلیک کوم پروت وي هغه د ماډل په شکل کې وي. بیا دریم ټوپا چې د ووټیو ټوپا دا هغه نظر دی کله کې یو کس راغلی دی د زیارت لپاره او هغه ته وزې ملو شو چې زه د خپل عقیدت پیرزونه څنګه پیش کوم ناغه یو ورکوټ سټوپا جوړ کړی دا. اور بیا سلورم چې د ناغه ته مونږه میموریل سټوپا وایو یو یادگار کله کې گوتم بودھ په کمزې کې پیدا شو داغه د پیدایش په یاد کې یو سټوپا جوړ شو.
دا پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخمامت پوینا پیښور میوزیم کې زیات تر بوتان او مجسمې د تخبه کندراتو نه موندل شوې دي او هغه وایي چې د انګریزانو په وخت کې د تخبه آثارو باندې ډیر زیات سیلنې او کودایانې شوې وي. خو بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغلته د سیلنې ډیر کم کار شوې دي. خو چې کله په کال 2010 کې د لرغونی آثارو محکمې صوبو ته حواله شوې نو بیا د هغې وخت د خیبر پښتونخوا حکومت ورته زیات پاملرنه وکړه او دا تخبه غرونو کې یو نوی سایټ یا ځای وموندل شو.
په 2010 کې دا سایټ ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي اینڈ میوزیم ته د ډیولوشن نه پاس ملاو شو او په 2010 کې پکې ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي کودای شروع کا او یو نوی سایټ یو نوی پورشن یې پکې رابرته کو او هغه کودایو کا او اوسم دا هغه نه پاس پکې اوسم کنزرویشن شروع دی.
د دا تخبه لرغونی آثار په خیبر پختونخوا کې ځانګړی ځای دی چې نړیوال لرغونی درجه ورته ورکړل شوې ده. خو د بده مرغه وفاقي حکومت او بیا صوبایي حکومت له اړخه دې ته هغه مره پاملرنه نه ده شوې کوم چې په سند کې مونجه دوړو او پنجاب کې د ټکسلا لرغونی ځایونو ته ورکړل شوې ده. دا تخبه سره نږدې د سخاکور سیمې اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د لرغونی لوښو او سامان یو شخصي میوزیم هم جوړ کړی دی وایي پکار ده چې صوبایي حکومت نه صرف د تخبه او نور لرغونی آثارو ته پاملرنه او پرمختیا ورکړي بلکې بارانی سیلانیان دي د دې لیدو دپاره راوبلي ځکه چې د بد منونکو دپاره دغه ځایونه نن هم د تبرک او اهمیت وړ دي.
ضرورت دا دی چې یو طرف ته چې کوم دی نو دا زمونږ تهذیب دی او تمدن دی او زخم ده. نو بل اړخ ته چې کوم دی نو دې باندې حکومت چې کوم دی نو ډېره لویه زر مبادله ګټلې شي او ډېره لویه پیسه پرې ګټلې شي. ترې حکومت دې ته پاملرنه وکړه زما پر تل باندې چې د پیسو د ګټلو ډېره لویه ذریعه کېږي ځکه چې د بوډا سات تقریبا ټول زمونږ سره په دې خیبر پښتونخوا کې دي.
فل زمان وایي چې د تخبه لرغونی آثارو نه علاوه دا خیبر پښتونخوا سوات مردان سوابه پیښور بنو ډیر اسماعیل خان هری پور او قبالی سیمو کې ډیر زاړه او تاریخي ځایونه او ودانه موجود دي. خو د بدقسمتۍ نه نه خو د نصاب په کتابونو کې د دې څه خاص ذکر شته او نه د حکومت له اړخه په دغه ځایونو کې څه خاص ګایډ یا پوهان موجود وي چې خلک د دغه ځایونو د تاریخ او اهمیت نه خبر کړي.
زما د نن ماشوم ته چې کوم دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه ته د سوات په باره کې تاریخ وښودلی شي، هغه ته د تخبیر کنډغه په باره کې تاریخ وښودلی شي، هغه ته چې کوم دی نو د خپل اعلان په باره کې تاریخ وښودلی شي. دا دغه ضرورت دی او که پرسته څوک داسې نه کوي نو دا لکه چې کوم دی نو قوم نورو نورو طرفونو ته ځي ځکه چې ثقافت باندې قام چې کوم دی نو ژوندی پاتې کیږي او چې دا د زمانه زما تاریخ پټوي زما د زما ثقافت پټوي نو دا ما لیوانتیا سره طبیعي
اوریدونکو دا مردان تخبه لرغونی آثار په حق له د کارپوهانو رې او نظر مو درته وړاندې کو او که چېرې تاسو د تخبه یا نور تاریخي او لرغونی آثار په حق له څه پوهه یا معلومات لرئ نو کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ. بلونه به د تاریخ پاڼه کې یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق له معلومات درکو تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم اخبر وطن کے جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پردے غوبل دے پردے اشر دے Thank you. زما گریوان رخی رخی کو زما وجود اندام اندام کو پردے ٹوپک دے پردے سنگل دے حلتا ہم زمرم سر دے ہلتا ہم زمرم گلتا ہم زمرم کسا کسا میں دزڑ پوینو روزان لامبی زور کا گورن کسا کسا میں دزڑ پوینو روزان